السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمایي کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدل شي. په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدل شي. له هغه مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجاور او د د همکارانو لخوا شل کسه شکنجه او بیا وجل شوی دی. او د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چیچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. خو تر دې وړاندې اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی او د افغانستان خبرونه یې چمتو کړي دي.
اجرائی ریاست وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې باید ښځې پراخه ګډون وکړي. ولسمشر مانی وایي په پام کې د چراتون کې ونې حزب اسلامي د زندانیانو یو شمیرې خوشی شي. او د ولسی جرګې اداري پلاوی د روسي د مقاماتو وروستۍ سرګندونه چې افغانستان د بهرنیانو د وتلو غوښتنه کړې غندلې دي. د افغانستان اجرائی ریاست وایي پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې باید ښځې پراخه ګډون وکړي او په دغه پروسه کې د ګډون له لارې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د خزینه متشبثینو په درې ورځني اقتصادي کانفرنس کې وویل چې په حکومت کې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. اجرائی رئیس وویل
پر سیاسي وضعیت سربیره د افغانستان پارلماني انتخابات د افغان ښځو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی په انتخاباتو کې په ګډون سره په دې برخه کې یو بل لوړ ګام اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغان دولت په کابینه کې د درې خزینه وزیرانو ترڅنګ 9 موینانې هم کار کوي. د دې ترڅنګ د ملي شورا په سلو کې 25 ښځې دي. ولسمشر مانی وایي په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ کې حزب اسلامي د زندانیانو یو شمیري خوشحالي. د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر سرپرست ویان شاوسین مرتضوی نن په کابل کې په یو خبري ناسه کې ټینګار وکړ چې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک د عملي کولو لپاره افغان دولت خپل ټولې تیاریانې نیولې او حزب اسلامي باید کابل ته د ګلبدین حکمتیار دراتلو نیټه سرګند کړي. د افغانستان له زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو آزادېدل د سولې په توافقنامه کې د دغه حزب مهم شرط ګڼل کیږي. په ورته وخت کې کابل ته د حزب اسلامي یو مشر امین کریم آزادی راډیو ته وویل چې دولت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړې لمخې ځینې تخنیکی کارونه شته چې د حل په هدف یې حسي روان دي او د دغه ستونزو د حل وروسته به د حزب امیر د افغانستان په یو ولایت کې را څرګند شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر مانی اکرم خپلواک د سولې د عالی شورا د درنشا د مشر په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاوسین مرتضوی وویل چې په سیاسي چارو کې د ولسمشر استازي د سولې دالي شورا د درنشا د مشر په توګه ټاکل شوی. نوموړي وویل چې خغل خپلواک په خپل پخواني دند هم پر مخ بیایي. وړاندې تر دې یو شمیر سیاسي کارپوهانو ویلي و چې تر هغه چې د سولې دالي شورا په مهمو څوکیو به طرفه کسان مقرر نشي، له مخالفینو سره خبرې سختې دي. او د ولسی جرګې اداري پلاوی د روسیې د مقاماتو وروستۍ سرګندونې چې له افغانستان د بهرنیانو د وتلو غوښتنه کړې غندلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د روسیې د مقاماتو دغه ډول سرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. خغلی احمد زی ویل
نو موږ هیله توقع بیا هم له همسایه ممالکو نه ده چې د افغانستان په مراد کې لاسوهنه ونه کړي. دا دوی ته ضرورت نشته، موږ په خپلو مسایلو باندې په خپله ډېر ښه پوهېږو.
یو ورځ وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف له افغانستانه د بهرنیانو د وتلو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیانو شتون د سیمې لپاره لوی ګواښ دی. کورني خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بهرني خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه مقام محمد بلال پرون ویل چې د پنجاب ایالت په ختیس کې د یو زیارت منجاور او د هغه څلور ملګري په لرګیو او چړو د مریدانو د وژنې په تور نیولې دي. د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې قربانیان تر مړینې مخکې شکنجه سوي او مړی یې په داسې حال کې موندل سوي چې خالي یې په تن نه وه. د سرګودي زولې د صدر تھانې یو مسؤل زمیر حسین د ازادي راډیو مشال سانګیتو ویل
تیره شپه ایوانیم بجای در درگاه محمد علی نه شپاړس مړی او شپږ جوبل کسان ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال ته ورسول چې پکې څلور کسانو په هسپتال کې سا ورکړه او دا شان د مړو شمیره شلو ته ورسېده چې پکې شپاړس نارینه او څلور زنانه شامل دي او دوه کسان جوبل دي.
زمیر حسین ویل چې د پیشې انګیزه څیړل کیږي. د ده په خبره د دې زیارت متولي یا منجاور خپل مریدان وربلل، د نشه توکو له ورکولو وروسته یې شکنجه کول او وژل. ویل سوي چې د درویو ښځو په ګډون د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د سیمې یوه محلي چارواکي ویلي چې منجاور عبدالوحید او څلور نور کسان چې د کیږي همکاران به یوه نیول سوي دي. د ده په وینا داسې ښکاري چې وحید شدیده رواني ستونزه لري. راپورونه وایي چې د عبدالوحید په نامه منجاور د کسانو پر وژنه اعتراف کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوریایي کډوال او بې ځایه سوي د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته ولاړل چې د ترکیې او د دغه هیواد د سوریایي متحدانو لخوا نیول سوي دي. چاوشوغلو دا څرګندونې پرون درې ورځې وروسته له دې وکړې چې د ترکیې صدراعظم بینی علي یلدرم په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو بریالۍ بشپړېدا وستایله. د ترکیې او سوریې له پولو څخه د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځې ډلې د غوړیو د شړلو لپاره د ترکیې او د دغه هیواد د متحدانو عملیات پای است میاشت کې پایل سوال. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو ویل له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوي سیمو امنیت به په نهایت کې سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل سي. د روسیې یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. نوایا غازی تا ورځپاڼې پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په چچنیا کې په وروستیو ورځو کې تر سلو زیات هم جنس بازان نیول سوي او درې تنه یې وژل سوي دي. ورځپاڼې د ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د هم جنس بازو نارینه وو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزارت، د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې او نورو بنسټونو سرچینو تایید کړي دي. د چچنیا د جمهوریت د مشر د رمضان قدریوف مطبوعاتي ویان دغه راپور رد کړ، هغه یې کاملا درواغ او غلط وباله. په سربیا کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. داسې ښکاري چې صدراعظم الکساندر ووچچ به د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی سي. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد هڅه کوي چې د خپلو اروپایي اهدافو او له روسیې سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د بلګراد اوسیدونکي دراګولیوب ژیوانوویچ رویټرز اژانس ته وویل چې دوی د دغو ټاکنو په نتیجه کې د بدلون په تمه دي.
هر څوک چې واک ته رسیږي باید ځوانانو ته ډیر پام واړوي. موږ کافی تقاعد شوي کسان وینو چې ګوندونه یې سره بدل را بدل کړي، خو بیا هم په لیستونو کې د همدغو کسانو نومونه وینو.
او څلوېشت کلن الکساندر ووچچ تمه لري چې د دغو انتخاباتو څه باندې 50% رایې خپلې او په دې توګه د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. د رایې په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې څوک له پلان سره سم راتلونکي کال د پارلماني سیستم په مرسته د دغه هیواد مشري وکړي. په کمپاینونو کې نهو ګوندونو او متحدانو یې برخه درلوده. دغه سیاسي ډلې هڅه کوي د کمپاینونو په مرسته په پارلمان کې زیات سیټونه خپل کړي.
له خپلو همکارانو اکرام الله اکرام او صالح محمد صالح څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. افغان حکومت وایي په بهرني سیاست کې له پاکستان پرته له ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګې کړې دي.
ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست و غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
په دې اړه د راپور سربیره د نړیوالو چارو لیو کارپو سره همغږي ګو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی ژر تر ژره باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده. موږ په دې تشریحاتو باندې باور لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخابات معلوم شي ترڅو د ملت باور پیدا شي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خزي باید په ټولنه کې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. که وختو د زینو نور مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته افغان حکومت و انډونیزیا استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان د بهرنی سیاست لو پینزو کړیو یو هغه د ولسمشر غنی د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وی د ملي والی حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپل بهرنی سیاست په پینزو کړیو کې د پام وړ ګامونه اخیستي او سربیره پر دې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ښې اړیکې جوړې کړې دي په نړیواله کچه هم یو اجماع رامنځته کړی ده. عباد الله هنانزی سره په سټډیو کې د یو په دې اړه جزئیات لري. هنانزی صاحب مهرباني.
پر دې سپ ډیره زیاته مننه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو سفر کې دی. تمه ده ولسمشر غنی به انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته لاړ شي او د دوی له یو شمیر مهمو چارواکو سره په ګڼو برخو کې خاصا په اقتصادي برخه کې او د افغانستان د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې خبرې وکړي. نن د ولسمشر غنی د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس درلود. په دې کانفرنس کې د ولسمشر غنی د دې سفر د هدف په اړه وغږېده. هغوی دا یادونه وکړه چې انډونیزیا ته د ولسمشر غنی او همدارس دوه نور هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفر به تر ډیره په اقتصادي انکشافي سولې او داسې نورو برخو کې د همکاروي پر غښتلتیا او څرخیږي او په دې برخو کې به دوی خبرې وکړي. لنډ خوندې غږ به واورمږه.
حکومت وحدت ملی در پنج حلقه سیاست خارجی خود گام های بسیار مفید و خوبی برداشته است. ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست به غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې دوه نیم کال وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست په پنځو کټګوریو ویشلی و چې لومړۍ کټګوریو له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې وي، له اسلامي هیوادونو سره، د سترو مرستندویو هیوادونو سره، آسیایي هیوادونو سره او همداراز له یو شمېر نړیوالو هیوادونو سره دوی اړیکې شاملې وي.
اوس هنان صاحب یو موضوع کلند راته اشاره وکړي چې ولسمشر غنی به اول کوم هیواد تزیب او په هر هیواد کې یعنی د غدریو هیوادونو ته سفر نه لري، څو ورځې سفر نه دیده.
که څه هم خغلی مرتضوی دې موضوع ته دقیق اشاره ونه کړه چې دا سفر به څو ورځې سفر وي او څو وخت به پات رسیږي او په کوم هیواد کې به څومره وخت پات کیږي. خلمړی سفر به یا استرالیا ته وي، لاخې وروسته به سنگاپور ته ځي، ولسمشر بیا به انډونیزیا ته ورسته سفر دوی او په دا سفر کې تمه ده خغلی ولسمشر له استرالیا او سنگاپور او انډونیزیا د ولسمشرانو سره هم وګوري، د دوی لوړپورو چارواکو سره هم وګوري او یو شمیر پانګوالو سره هم د افغانستان د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې دوی پانګونه وکړي او دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي.
بله قدرمن اوریدونکو، عباد الله هنانزی و چې انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې له تاسو سره شمنه کړې و چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو لیو کارپو سره هم غږیږو. همدا مهال را سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د ټلیفون په لیکه دی. خادم صاحب، کس ما خغاوري سلامونه او مهرباني وکړئ دا راته وایي چې د غدریو هیوادونو ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څومره د افغانستان لپاره مهم دی؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو د نو او د دې ستاسو په ییږي چې ولسمشر د خپل آن په لحاظ باندې د خپل پالیسی او فکر په لحاظ باندې افغانستان یو غختل افغانستان غواړي، مګر متاسفانه هر هغه څه چې اوسه شوې دي هغه د افغانستان په خپل ځای باندې منتج شوی. زه عقیده لرم چې باغی کې د سیمې د هیوادونو اوله مسله و موږ مجبور چې د سیمې د هیوادونو سره مو خپل تړاو خپل اړیکې په داسې ډول باندې تعریف کړو چې هغه یوازې د افغانستان د ارمانونو، د افغانستان د انکشاف او سیاست او امنیت په غوراوي باندې منتج شوی. متاسفانه دا کارونه شو. په دې کې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ اړیکې وي، په دې کې د پاکستان سره دغه خشن حالت و، په دې کې د روسیې د طالبانو د بیا جوړېدو مسله ده، د چین د پرمختګ او انکشاف مسله ده. نو په دغه برخه کې د ولسمشر پالیسي چې هغه اوله حلقه وه هغې کې زه فکر کوم چې لا ډېر پرمختګ نه دی شوی. ولې دا چې ولسمشر د خپلو پلانونو پر بنسټ باندې دا د اوس استرالیا او انډونیزیا او بیا سنگاپور ته ځي، زه عقیده لرم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی. هغه کولی شي چې د سیمې د نړۍ د دغه سې مهمو هیوادونو سره تګ راتګ پیل کړي، تجارت پیل کړي، کوم هیئت چې دوی سره بځي دوی د هغو تجارانو سره، د سوداګرو سره په تجارتي برخه کې ترونه امضا کړي، په لوري وخت تفاهم ایجاد کړي. هغه مسائل چې د دوه هیوادونو یا د درې هیوادونو د افغانستان د سیاسي زعامت ترمنځ به جوړیږي او یا هم دوی پورې اړوند دي، د دې هیوادونو ترمنځ داسې تفاهم ایجادول چې تجارت ته وسعت ورکړي او پیری وخت کې سیاستونه ورسیږي. زه عقیده لرم چې دا په خپل ذات کې نه قدم دی، مګر دا چې څومره عملي جامه بلري، څومره به زر ملموس نتایج افغانستان حکومت ترلاسه کړي، دا بیا هم د افغانستان د کومي سیاست او د افغانستان د نظام مرحبرې پورې اړه لري.
خادم صاحب، هم دې موضوع تم اشاره کوله د کورنی سیاست پر اړه تاسو یو څه اشاره وکړه. اصلي پوښتنه دا ده چې یعنی په افغانستان کې په کور دننه افغان مشران، یعنی تاسو به تر معلومات کیږي چې کورنی سیاست څومره غیس کولای شي د بهرنی سیاست باندې، او که مونږه څومره په دې حد کې یاستو چې و شو کولای له نورو هیوادونو سره پر متقابل درناوی ولاړ یو ټینګ اړي کې وپالو.
درې لارې چارې کولی شي چې مخ پر وده هیوادونه لکه افغانستان ورغی. یو قرضی دی چې غښتلي هیوادونه یې مثبت ځپلو هیوادونو ته ورکوي، بل بلا عوض مرستې دي لکه په تېرو 15 کالو کې چې شو. درېیم اساسي مسله د تجارتي راکړو ورکو خبره ده چې هغه کې هغه غښتلي هیوادونه باید مثبت ځپلو هیوادونو سرمداره وکړي، کومک وکړي، او ډېر زیات مسایل داسې حل کړي چې دغه هیواد په ګټه نه ولي دغه تجارتي اړیکې دي پای شي چې دغه لیدلې هیواد پر خپل خوب باندې ودرېږي. زه عقیده لرم چې دغه غښتلي هیوادونه هغه وخت کې د مثبت ځپلو هیوادونو سره مرسته کوي چې په نتیجه کې په نتیجه باندې کوشي حد اقل دغه هیله ولري چې کورنی سیاست یا کورنی سیاسي انضباط دې باعث ګرځي چې دغه مرستې یا دغه بیلا وزن مرستې قرضې او په عیني وخت کې تجارتي اړیکې چې د دوه هیوادونو ترمنځ جوړیږي دا به نتیجه ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د غختلسیا د پاره داسې ګونګ ویون کې تاریخ موجود دی چې نه په سیاسي نه پوهیږي او نه په عام خلک. د عام خلکو زړه ځکه بورګنیږي چې دلته دې په ځای باندې چې موږ د انکشاف طرف ته، موږ د پرمختګ طرف ته لاړ شو، کله چې د قانون د عمل کېدو خبره که تاسو پر مزل په افغانستان کې د فساد خبره کوي، او جهاني بانک په 2014 کال کې یو راپور نشر کړل چې افغانستان د دنیا پر مخ باندې تر ټولو بدترین هیواد دی چلته پانګه اچونه وشي. کله ک دغه سروي یا د نړیوال بانک دغه تعریف موږ د سند په حیث باندې واخلو، نو استرالیا او سنگاپور او انډونیزیا به څنګه ځکه چې موږ سره تجارتي اړیکې جوړې دي. فلهذا دغه مسایلو د تحقق خاطر باندې موږ جوړ چې اول کورنۍ نظبات او کورنۍ سیاست راجم کو جوړ کو بل اخر پر مخ باندې لاړ.
بله ډیره مننه د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل د انتخاباتو په اړه باید د شمنو پر ځای عملی اقدامات وشي تر څو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
سناتوران اتم کال ته د ولسی جرګې د امتیازي کال لغزی دوه اندیښنه لري. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندیښنو وروسته وویل افغان حکومت ته پکار دي چې نور امتیازي دورې ته د پای ټکی کېږدي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریحاتو باندې باور نه لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره د موږ پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وټاکونه مشرانو د ولسي لپاره نور شرم ده چې د اتم تقنینی امتیازي کال انتظار کوو او دا به ډېر شرم دی.
دا په داس حال کې چې افغان ولسمشر د کب د میاشتې په 14 نیټه د ولسی جرګې د 14 دورې ووم امتیازي اجلاس پرانیست. ل دې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنینی فرمان پر اساس کار ته دوام ورکړی و. په داس حال کې چې د 1494 عمل مریض کال په پسرلی کې باید په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شوي وای. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو برخو کې کارونه ترسره شوې دي. لدې سره سناتوران اندېښنه لري چې د نامنیو له پراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروايي سره دا انتخابات د لا ځنډ ښکار نه شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نیټه نه شي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل حکومت دوه مهال ویش سپارلی، خو د بودیجې ستونزې دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
منګ خپل دو ټایم لاینا ریاست جمهوریت ته ورکړي دي چې هغه په دیو جباندې هم د ډونرانو سره موږ شریک کړي دي. منګ غواړو چې راتلونکو ول پارلماني ولسی جرګې ټاکنې او هم د ولسوالو ټاکنې ډېر شفاف او د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول ټاکنې ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بپروایي او ناغړۍ تورن کړي ویلي دي چې د کمیسیون د انتخاباتو په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي کړي.
قدر منوریدونکو، یوسف زدرانو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د هغو څرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې د انتخاباتو نیټه باید ژر تر ژره اعلان شي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د افغان حکومت ځای رئیس وی په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره ښځې باید په ټولنه کې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ښځینه متشبثینو په اقتصادي درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د سوداګرۍ په ګډون په حکومت کې ښځو ته د کار کولو ښه چانسونه برابر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای افغان ښځو ته په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې د خدمت کولو او پرمختګ ښه فرصتونه برابر سوي دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ښځینه متشبثینو درې ورځني اقتصادي کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې افغان ښځې باید په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره په ټولنه کې خپل سیاسي حضور نور هم پیاوړی کړي.
پر سیاسي وضعیت سربیره د افغانستان پارلماني انتخابات د افغان ښځو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی په انتخاباتو کې په ګډون سره په دې برخه کې یو بل لوړګام وچت کړي.
د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د څار موسسه مندنخي چې د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې د یو شمیر کړیو له لوري د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامنۍ هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. دا مهال د افغان حکومت په کابینه کې څلور وزارتونه د ښځو لخوا کنټرولیږي او همدارنګه په ملي شورا کې 25% چوکۍ ښځو ته ځانګړې سوي دي. په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون او د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا نړیوال مرکز په مرسته د افغان متشبثو ښځو درې ورځني کانفرنس جوړ سوی چې پکې به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې وڅېړل سي او د حل لازمي لارې به ورته ولټول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان ښځینه متشبثینو ښځو د کارونو د چټکتیا په هدف په یاد وزارت کې یو ځانګړی عمومي ریاست رامنځته کړی چې په دې سره به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې یو څه هوارې شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې په حکومت کې 19% له ښځینه قوې څخه استفاده کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. دلبر نظری په دې اړه وویل
قابل دقت است که مشارکت مردان
د پاملرنې وړ ده چې د نارینهو د انساني قوې ونډه 1.8% ده، په داسې حال کې چې د ښځینهو انساني قوې ونډه 19% ده. په خصوصي مؤسساتو کې د ښځو د تصمیم نیونې ونډه 19.6% ده.
د افغانستان د ټاکنو رونتیا د څار موسسې موندنې ښیي د ښځو په برخه کې بې عدالتۍ، په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتون د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي تر ټولو عمده ستونزې بلل کیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، او اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم موضوعاتو ته راځو. د پنجاب په سرګودا ښار کې یو پیر په زیارت کې خپل شل تنه مریدان لومړی نشه کړي او وروسته یې د خنجر او لرګیو په وسیله په تشدد وژلي چې څلو ښځې هم پکې شاملې دي او درې نورې ټپیان کړي دي. په پیښه کې متهم کس عبدالوحید پولیسو نیولی او اعتراف یې کړی چې دغه کسان یې په دې تور وژلي چې وایي د زیارت د یوه پخواني پیر د وژنې پلان یې جوړ کړی و. نور تفصیل د برکوال میاخیل په ریپورټ کې.
د پنجاب له سرګودې ښار بهر د علي محمد ګجر په نامه دربار دوه کاله وړاندې جوړ شوی چې یو مینجور پکې کښېني او مریدان یې په میاشت کې یو ځل ورته راځي او مرادونه ځینې اخلي. نن سهار پاکستاني رسنیو خبر خپور کړ چې د دې دربار مینجور د جمعې له شپې راهیسې خپل شل تنه مریدان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د سرګودې د پولیسو مشر د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دوی له دې پیښې نن د یکشنبې په سهار هغه وخت خبر شول چې دوې ښځې او یو بل ټپي تن له دې درباره په تیښته روغتون ته راغلي وو. په پیښه کې متهم کس منیولی او پوښتنې ګرویژنې ځینې روانې دي. کیدای سي چې هغه څه عصابي ناروغي ولري. داسې ښکاري چې همدې کس دا کار کړی دی. په پیښه کې چې هر څوک ورسره ملګری وي هغه به هم ونیول سي. دا د ترهګرۍ پیښه معلومیږي. پولیس وایي تورن کس د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون متقاعد افسر دی چې وایي په میاشت کې به یو ځل لاهور راته مریدانو ته به یې دم ورکاوه او هغوی به یې په لوڅو بدنونو وهل او د هغوی جامو ته به یې اور ورکاوه. د سیمې یو اوسېدونکی وایي دوی هم دربار ته ورغلل خو بیرته ځینې راوتښتېدل. موږ د خلکو نارې واورېدې. تیاره وه، له لرې څه نه ښکارېدل. چې موږ ورغلو ده ویل دوی هم راونیسئ. ما ویل موږ به ولې رانیسئ. ده ویل تاسې ما وژل غواړئ، پر ما مرمۍ هم اغېز نه کوي، تاسې ما په زهرو وژنئ. نور خلک هم ور روان وو، د ده خپل بچي هم ور روان وو. موږ راوګرځول، نورې کورنۍ هم ور روانې وې. که ورغلي وای زه فکر نه کوم چې ژوندي پاتې شوي وای. د سرګودې مرستیال کمیشنر لیاقت علي چټه وایي په پیښه کې له نیول شوي تورن کس عبدالوحید څخه په لومړنیو پوښتنو کې ورته څرګنده شوې چې هغه د خپلو دوو نورو ملګرو په مرسته خپل مریدان یو په یوه دربار ته وربللي، هغوی یې نشه کړي او بیا یې په لرګیو او خنجرونو په تشدد وژلي دي. وایي ده منلی چې دا کسان یې په دې تور وژلي چې ده ګمان کاوه د دې دربار پخوانی پیر علي احمد ګجر به دوه کاله وړاندې دوی په زهرو وژلی وي. درې واړه نیول شوي متهم کسان نیول شوي دي. دوی په ګډه هلته خپل مریدان رابللي او په تشدد یې وژلي او تښتېدلي دي. د پنجاب د ایالتي حکومت په وینا په دې ایالت کې د صوفیانو 225 مزارونه او دربارونه له حکومت سره راجستر دي، خو ډېر له دوی سره راجستر نه دي او په هغوی کې یو دغه د علي محمد ګجر دربار هم شامل دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې د صوفیانو پر مزارونو او زیارتونو د حملو پیښې زیاتې شوې دي. د روان کال د فبروري پر 15 نیټه هم د سند په سیوان شریف سیمه کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار ځان وژونکی برید شوی وو چې شاوخوا 80 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 1.5 کسان پکې ټپیان شوي وو.
په پام کې دا چې د دوشنبه په ورځ د امریکا او مصر ولسمشران په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. مصر چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد پاتې شوی او هر کال یې د امریکا څه باندې $1 میلیارد پوځي مرسته ترلاسه کړې، د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما له ادارې سره یې اړیکې ښې نه وې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر الفتح السیسی سبا په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا د دواړو مشرانو چې یو بل ستایلي ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه ده. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي ولسمشر ترامپ غواړي له السیسی سره په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د براک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته السیسی وویل ترامپ چې د لومړي ځل لپاره سیاست مخه کړې د مصر او همداراز د ټولې سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. ترامپ همداراز د السیسی د وجود د حرکاتو په اړه په نیویارک کې د 13 سپتمبر د میاشتې له کتنې وروسته هم یو لړ څرګندونې کړې وې. السیسی چې پخوا د مصر د پوځ مشر و، په 2014 کال د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له قدرته لرې کړ او پلویان یې وځپل. دغه مسله د دې سبب شوه چې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما اداره له قاهرې سره پوځي مرستې وځنډوي. د ترامپ د ادارې یو چارواکي وویل چې متحده ایالات به د درستو موضوعاتو په اړه یوه خصوصي او په ډېر احتیاط تګلاره مخته ونیسي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مصر ولسمشر د هغه کمپاین په خاطر ستایلی چې په وینا یې په سینا ټاپو وزمه کې د ترورستانو لخوا د اوږدې مودې ګواښ له منځه وړی دی. دغه چارواکي همداراز ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ په دې دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع وي. د مصر ولسمشر به مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د هغه د ادارې له یو شمېر چارواکو او هم د کانګرس له یو شمېر غړو سره کتنې ترسره کړي. مصر په منځني ختیځ کې د واشنگټن یو د اوږدې مودې نږدې متحد پاتې شوی او هر کال 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړې ده. السیسی به واشنگتن ته په سفر کې د غراز د پیسو د نړیوال وجی صندوق او د نړیوال بانک له رئیسانو سره وګوري او په دې اړه بچ له دغو دواړو نړیوالو مؤسسو سره په څه ډول په اقتصادي برخه کې همکاري پیاوړی کولای شي بحث او خبرې وکړي. ترامپ به د مصر له ولسمشر سره لکتنې وروسته د اپریل په 15مه په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ دی یو بل مهم لوبغاړي د اردن د پاچا عبدالله کوربوي.
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دي. اکرام الله اکرام په سټډیو کې د اولند خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې باید ښځې پراخه ګډون وکړي او په دغه پروسه کې د ګډون لارې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي په پام کې د چراتلونکو ونې کې حزب اسلامي د زندانیانو یو شمیرې خوششي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د روسیې د مقامات وروستۍ سرګندونې چې له افغانستان د بهرنیانو د وتلو غوښتنه کړې غندلې دي. د پاکستان پولیس وایي د یوې محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وژل شوي. د پیښې په تړاو منجاور او څلور نور کسان نیول شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوریایي کډوال او بیزای شوي د سوریې په شمال کې هغه سیمو ته بېرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوریایي متحدانو لخوا نیول شوي دي. او د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چیچنیا کې چارواکو په تیرو 100 ورځو کې تر سلو زیات همجنس بازان نیولي او 3 تنه وژل شوي دي.
لو اکرام الله اکرام مننه کوم چې لن خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمدزی سپورټي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته ناجیه صاپۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې سوداګرو ښځو ته د پرمختګ لپاره په یاد وزارت کې د ښځینه متشبثینو عمومي ریاست جوړوي. همایون رساد یک شمې په ورځ د متشبثینو ښځو په اقتصادي غونډه کې وویل چې ښځینه سوداګرۍ د قراردادونو په ترلاسه کولو او د مالیې په ورکړې کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 1000 ښځینه سوداګرۍ په لویو متوسطو او وړو اقتصادي فعالیت تونو باندې بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای په پام کې دراتونکو ونه یو شمیر قزاقي پانګوال افغانستان ته راشي او د ګډ سوداګری سکار د پایل پاړه له افغان لوري سره خبري وکړي. د دغه خونی ویان سیم الدین پسرلی د یک شمې پورس ازادي رادیو تو ویل دوی غوړي د قزاقي پانګوالو سره په ګډه د سوداګرۍ د تواصل پونوم غونډي ولري. پسرلی زیاتوي د قزاقستان پانګوال د فن حکومت له استازو او د خصوصي سکتور له غړیو سره ګوري او په دغه کتنه کې به یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک شي. نوموړی وایي هڅه کوي چې له قزاقي سوداګرو سره هغه هیواد ته د افغاني توکو د صادراتو په اړه هم خبرې وشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,310 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,500 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,600 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شازاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1,500 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1,30 افغانۍ، یو سعودي ریال 1,00 افغانۍ او 1,900 پوله، زر ایرانی تومان 1,00 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,625 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه دوستانو، یو ځلې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واره رسیدلی. زه ناجیه صاپایم او په دې هیله چې خپرونه تر پایه له موږ سره تعقیب کړئ. په دغه خپرونه کې راسره په کابل کې د انتانی روغتون د کیفیت او کنټرول د برخې مسؤول ډاکټر فضل رحیم زازی صاحب راسره مېلمه دی. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویم په خپرونه کې.
ډېره زیاته مننه. ایمان ملکت څنګه چې تاسو معرفي کړم، فضل رحیم زازیم او د ملاریا او کالدانی په ملي انسټیټیوټ کې د کنټرول د کیفیت غړی.
ډیره مننه کوو. دوستانو، نن په خبرونه کې لشمانیا یا کلدانی په اړه خبرې کوو. که په دې اړه پوښتنې لرئ او د ځواب په لټه کې یاست، خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بله شمیره ده 0992215. تاسو کولی شئ چې په دغو شمیرو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو له هغه مخکې چې د اوریدونکو اړیکو ته ورشو، یو راپور په همدغه موضوع باندې مې چمتو کړی او بیا راځو د خبرونې پاتې برخې ته. کالدانه یا لشمانیا د پوستکي یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشي په واسطه په دې ناروغۍ لاخته کس څخه روغ انسان ته انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغۍ د خورېدو اصلي لامل یادوي. ډاکټر عنایت الله سهیل وایي د کالدانی غوماشي په ولاړو اوبو، ورانو ځایونو او د ونو په بیخونو کې ډېرې پیدا کیږي.
کوم غوماشه چې د فلیبوتومس په نامه باندې ده، دا په ډنډ اوبو کې د کورونو ترمنځ او د کورونو شاوخوا ته رامنځته کیږي، او یا هغه ړنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنګ څخه او ویرانه باندې بدل شوي په هغه کې ځای نیسي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کالدانی غوماشه د بدن لوسي برخې چیچي، لکه لاسونه، پښې او مخ. ویل کیږي دغه ناروغي تر ډیره په وروسته پاتې سیمو کې خوریږي. خو د لشمانیا یا کالدانی د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ بیا هم له ډاکټر سهیل څخه اورو.
شپې مثلا څوک چیرته ګرځي، باید داسې لباس واغوندي چې دغه لاس او دغه قسمتونه د وجود پټ وي تر څو چې دغه غوماش ورباندې کینني. که چیرې موږ وغواړو چې د مخنیوی وکړو، نو باید د حشرات کوم چې دي او دغه غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ړنګې او دارګه او د بو ډنور چې هغه باید ډک وله منځه یسو، او ځان باید دغه مش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده، او کېدای شي د واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لشمانیا باندې اخته نشي.
په ښارونو کې د ککړتیا زیاتېدل، چاپیریال ساتنې ته د ښاریانو نه پاملرنه د لشمانیا یا کالدانی د ناروغۍ د خورېدو له مهمو عواملو یادېږي. روغتیایي متخصصین وایي د لشمانیا په ناروغۍ اخته کسان باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي، ځکه د ناروغۍ په پیل کې په اسانۍ د درملنې وړ ده چې نه یې داغ پاتې کیږي او نه هم ناروغ ستونزې ویني. دوستانو، خبرونه ځنګړې شوې. لشمانیا یا کالدانی ته تاسو راپور واوریدم، او په خبرونه کې ډاکټر صاحب فضل رحیم ځاځی را سره ملمه دی او تاسو ته به د لشمانیا په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، که چیرې د خبرونې په سر کې راته د لشمانیا یا کالدانی هغه تاریخچې په اړه معلومات راکړئ چې دغه میکروب د چا لخوا په لومړي ځل کشف شو.
ډېره زیاته مننه. د لشمانیا پرازیت اولین وار لپاره رونالد روز په نامه دی عالم په واسطه کشف شو. خو یا دا یو روایت هم ده چې اصلا په 1802 کال کې لشمن په نامه یو جرمنی عالم وو، او وایي چې د خپل هم په همدې آفت مصاب وو، او دا پرازیت د کشف په باره کې هغه هم ډېر کارونه کړي دي.
ډیره مننه کوو. دوستانو، تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي د خبرونې په اوږدو کې ټلیفون وکړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بله شمیره هم ده 0998215. په خبرونه کې په کابل کې د انتاني روغتون مسؤول ډاکټر د کنټرول او کیفیت د برخې مسؤول ډاکټر فضل رحیم ځاځی را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، لشمانیا تر ډیره په کومو سیمو کې ډیره لیدل کیږي؟ که په دې اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي چې تر ډیره په کومو سیمو کې دي.
مننه. د لشمانیا پر د ناروغي په ډیرو هغو سیمو کې خوره ده چې هلته نمجنی او مرتوبی ساحی ډیری ولري، او دا چې د غونډې لرون کې وي په هغه مناطقو کې ډیره خوره ده.
خخ ډیر ښه. دوستانو، خبرونه نن ورځ لشمانیا یا کالدانی ته ځنګړې شوې ده. ډاکټر صاحب محترم، تر ډیره لشمانیا تاسو ویل چې په کوم سیمو کې پیدا کیږي، په دې اړه معلومات ورکړل، او دا چې مثلا په کوم موسم کې ډیر لدل کیږي، په دې اړه به هم معلومات راکړي. تو خو سه پلیکه کې د پښتنه خلوبې برابر ګرځو خبرونه ته مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام، مهربانی.
تشکر ته او استاد میلمانه او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د لشمانیا مریضي یا دانه د دغه نقشو عالمي او د هغه تداوي کیږي نه کیږي، تداوي تر کوم رقم باندې کیږي او نقشو عالمي کې راوسی؟ البته ما راډیو تعقیب کړی نه و، د مخته بیان کړی.
حتما ډاکټر صاحب به تاسو ته معلومات درکړي. ډېره مننه کوم له توخي صاحب نه.
د لشمانیا ناروغي چې ده هغه د پوستکي لشمانیا او یو قسم بل لشمانیا د جګه مکو کتنس لشمانیا ورته وي او هم حشوي لشمانیا موجوده ده. او د دې تداوي خوشبختانه نن کیږي او د دوا په واسطه ډېره ښه درملنه کیږي او تداوي یوازینی وسیله د
ښه. ډاکټر صاحب، لشمانیا یوازې د زخم په وسیله ښکاري یا نه نورې نښې نښانې هم لري؟
دا خو دا د پوستکي لشمانیا چې ده یوازې د زخم په ظاهرېدو باندې دا کېدای شي، ولې دا د خاکي میاشت په واسطه انتقال کوي او اولینه علامه چې ده موجودیت د سرینې نکې یا دانې ده.
انجرخه عبدالوارث خان له هلمند نه پلیک کې د مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر صاحب، زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې زمری د وقایي په اړه باندې څنګه څه معلومات راکړه کې او زم کلی چې هیڅ په دې مرض باندې اختاوی یا د کلنانی باندې اتلی به نور ته د انتقال په برخه کې مثلا دغه نور ته هم انسانیدون کې د سړی نه رسیدا کنه او د دې د هغه چپونه مثلا کله کله چې باندې دغه دانی راختلی به د روس هغه تب چې پیدا کیږي د هغه تب د لمندرو لپاره هم حل لري ساکنه.
ښه، دغه دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب حتمن ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه د پوښتنې نه. د ملاریا ناروغي نن خوشبختانه نن ورځ په اسانه توګه مخنیوي کېدای شي، یعنی د لشمانیا ناروغي مخنیوي کېدای شي او هم تداوی په کامیابی سره ترسره کیږي.
بله، وقایي په اړه دوی ویل چې معلومات راکړي چې وقایي
څنګه کیږي. دی وقایي لا اچاري نن ډیر دي، کېدای شي چې خپل خلق خپل کړکې ته جالې ولګوي تر څو چې د میاشي د داخلي دونه کوټې ته مخنیوي وشي او کېدای شي چې د شپې له خوا چې د شپې له خوا ډیر زیات چیچل کوي هغه خپل اتاق مخکې د دینه چې ود کیږي هغه خپل اتاق وګوري او کچې ته میاشي موجود وي د هغه د منځول په واره کې خپل اقدامات وکړي او بهترینه لاره چې ده په دوا باندې د لړل شو په شخانو استعمال ده چې دا په شخانی هم په وقایي کې رول لري او هم په کنټرول کې اونن بهترینه وسیله کېدای شي.
خا د دوی یو بل پوښتنه دا و چې یو کس نه بل کس ته انتقالي دغه ناروغي کنه؟
بله، انتقالي خودي وسیله په واسطه اما مستقیما انتقال نشته. کچې ته فرضاً په زخم کې تالی انتانات موجود ني نو په مستقیمه توګه لشمانیا دیو کس نه بل ته نشي انتقال دی. مثلا ډوډۍ خوراک لري یا د لاس ورکول لري دا انتقال دی نشي. یوازنه انتقال چې کوي هغه دی خورین میاشي په واسطه دی وکس نه د ناروغ کس نه روغ ته انتقال کوي. ښه،
دغه ټپ چې پیدا کیږي درملنه په څه ډول باید وشي او کدی یو کال په ودو کې درملنه ونه شي څومره نوړي پایلې لري؟ ښه، جمعه خان په لیکه کې دغه پوښتنې ته به ورسره وګرځو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بس ما دا ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې پر بدن مې دانه راخیزه او پر مخ مې دانه راخیزه دغه تداوی څنګه کیږي؟
ښه، ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه وکړي په دې برخه کې به تاسو معلومات درکړي. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه ولري مهرباني.
بس خو دا تشکر سلام
تاسو په لیکه کې اوسئ. تاسو یو څو شی به په لیکه کې اوسئ. ډاکټر صاحب ځنې پوښتنه لري درنه.
ښه، د دې ګران اورور د دې دانو عالمي سدي
د دانی مده چلو څنګه کال کیږي چې پر ملا راخیږي خارش کوي او پر مخ من دانی راخیږي هغه ستنه دا چې وبو کوي بل کوم شان کې ستنه دغه کې پر مخ تر تیر راځي کله کې راځي د تور شان راځي
خورو دا د سې چې ته باید تل نږدې کلینیک ته مراجعه وکې تر څو د نږدې نه ولیدې شي چې د دې علت هغه اساسي علت معلوم شي او پس دغه نه په درملنه کې اقدام وشي
نخه راځو مخکینی پوښتنې ته چې جواب راکې د لشمانیا د ټپ پاړه ک د انسان په وجود کې پیدا کېږي څه ډول کومې لارې چارې دي چې درملنه وشي
د داغ یا د لکی پاتې کېدل دا یو ځینی سبب دی چې نن د ډېر خلکو د مایوبیت یا د ناامید کېدو وسیله ګرځېدلې ده او نن ورځ د کېدای شي چې دا ځینې جلدی متخصصین هغه د پلاستیکي جراحي د لارې د علاج وکړي
که چیرې دغه د یو کال پوګدو کې سمه درملنه وشي آیا دغه د ټپ دغه پاتې کیږي کنه
نه صاحب که چیرې ته منظمه او سمه درملنه وشي او په منظمه توګه یو ناروغ کلینیک ته مربوطه کلینیک ته مراجعه وکړي دغه درملنه په مکمله توګه کیږي او هغه داغ یا سکار نه پاتې کیږي
درخه خونزاده صاحب له بالا مرغاب نه په لیکه کې د پښتنه مخلو مېرمنې وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم خو دې زه خپل سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سفر خونزاده د بالا مرغاب څخه پټه من
درخه مېرمنې
نو دا کالدانې په دغه سوال مدا ده چې څو کالدانې ولې او کدا تبابت ونی کې ایا د ساکوبات سره مخامخ کی او دا کال دا نه ساري اند چې دو نفر څخه بل ته انتقال شي دا سوال دی او بل سوال څه د موضوع سره خارج دا سوال دی چې یو څوک ایواني مورکا په سر کې ولري او هغه تبابت ونه کی او هغه د سر واقع مکیږي او که تبابت وکړي څو وخت دا چې د تبابت وکړي د بیبوت پیدا کی دا سوال دی چې ډاکټر صاحب جواب دا کی ډیر به نه رواني
دغه دوه درې پښتنې ډاکټر سبزان سره ولیکلی او اتمن تاسو ته ځواب کی ډیر مننه کو
دغه ځوان سوال تک جواب لا کی ډیر به مننه
نو لته سمنه ډاکټر سب تاسو مې باندې
وکړه دا د لمړی پښتنې
کالدانی په اړه ویل ک سو عقب لري ک درملنه په وختو نشي
کدی ګران اورور کدی کلدانی درملنه په خپل وخت زمان سره ونشي نو په اخره کې د خپل کیږي چې هغه د مایبیت منځ سره سبب کیدای شي او بل دا چې د تا پختنې په اساس چې د حیواني مورخي درملنه کچی ته ونشي نو هغه ډیر ناوړه واقعب لري او ته به د هغه لپاره د خپل نږدې کلینیک نه مشوره واخلي
بله دوستانو یادونه کوم چې نن په خبرونه کې د لشمانیا یا کالدانی په اړه خبرې کو او په خبرونه کې په کابل کې د انتانی روغتون د کنټرول او کیفیت د برخې یو مسول ډاکټر فضل رحیم زازی رسل ملمدای نو ستاسو پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورځو فضل رحیم له ننګرهار نه بلې کېدای
د عبد الله
په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم سلام روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري مهرباني وکړئ لشمانیا پاړه کوم پوښتنه ولري
عبد الله خو غړایم صاحب خورې تا استادو ګرام ممبر ته سلامونه وایم
علیکم سلام
زما یو سوال دی ډاکټر او بریجونه لري دا لشمانیا دانه ته اولی کال دانه وای او وین جو زیاده چې تداوی هم کال نشي او کته او دریم جو زیاده چې مطلب دا تداوی واکسین لري او نه نور مو په خدای سره
ډیر مننه کوم دغه پوښتنه بعد من ډاکټر صاحب جواب کی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خو پوښتنه ځان سره ولیکلی
دا ډیر مننه تاسو د پوښتنه نه د لشمانیا مرز مخکې هغه د پوستکي لشمانیا چې و معمولا کچېته درملنه به ونه شو نو تر یو کال پورې به دوام کوو اندي خطر دې ته د کالدانی نوم ورکړی دی چې دیو کال پورې دوام کوي او بل دا چې د درملنې په برخه کې تاسو ویلې نن په مکمله یعنی کامیاب توګه درملنه کیږي او واکسین باندې کوششونه روان دي خو ان شاء الله تر اندازې پورې واکسین
بلوریدونکو ته باور شو حقمل افغان خوست ولایتنا بلیکه کې مهرباني وکړئ
زه حقمل افغان د خوست نه خبرې کوم
ډیر ښه مهرباني ک د لشمانیا په اړه پوښتنه ولري مهرباني وکړئ
نو لشمانیا په اړه او کنن د زه د خپل یو بیماریم د خپوت علی سیز کده پوښتنه وکړم خو بنوي
که د ډاکټر صاحب اړوان مثلا پښتنه کوموضوع اړوان پښتنه خو خبرې کني نو ډاکټر صاحب خپل اختیار دی که جواب کی خو دی خو مې ربني
ډاکټر صاحب محترم زما چې کله د مخستان ډوډۍ وخورم نو بیا مې د خېټې تلیس زیات وزي او چې مالش نه کوم یو فاقه ورته چلان نه کوم هیڅ کار نه کوي
ډېر زیات مننه ورور تبا د دې چې زه ته ډیر سره لري خو که چې نږدې کلینیک نه مشوره واخلې یا د شفخانه نه مربوطه متخصص نه مشوره واخلې نو دا به بهتر وي خو بیا هم کېدای شي چې تخپل معاینات تکمیل کړي او چې ترڅو اساسي علت پیدا شي
مننه کو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري او لشمانیا تخبرونه زنګړی شوی تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ په کابل کې د انتانی روختون د کنټرول او کیفیت د برخه مسول ډاکټر فضل رحیم زازی سره ملمدی او تاسو پوښتنی ځوابوي خبرونه شمیرې 0992153 او بل شمیره ده 0992255 قاری صاحب عبد الاحد الله تخار ولایتنا مهرباني وکي قرص محترم ک کوم پختنه ولري مهرباني
زنده باشین اعتراضات مو تاسو شما تاسو شما لکه سلام خو خدمت د تاسو محترم تقدیم بنده خو عبد الله خدمت باشم به ولادت خو
ها مهرباني وکي
زنده باشه ناجا خو ما از تاسو د دربوري مرز لشمخي او خدمت شما لطف بکنید درباره مرض لشمانی مثلا نشانه ها و علامات مرض لشمانی کدوم هست اگر کدوم مرض مثلا کدوم درد یا کدوم مثلا در وجود یک انسان دیده شوه او علامات مرض لشمانی تشکر دکتر صاحب محترم
تشکر مرض لشمانی یک مرض هدفتان حتما از لشمانی های جلدی است که علامه ابتدایی از این به نام پاپیول است که به شکل یک شیرینچه یا یک دانه بسیار خرد بالای جلد ظهور میکنه و بعد از او شکل یک دانه نخود به خود میگیره که او را به نام نودیول میگن و بعد از او باز یک زخم را به میان میاره که این از علائم بسیار مشخص از ایستک و دیگه خارش میداشته باشه بلخواسته از طرف شو بسیار خارش میکنه
من نکو دکتر صاحب لشمانیان ناروغی که هم یو ستاسی مخکی اشاره وکړه مهم عوامل سدی ستاسی په نظر بخوا منګ راپور کې ووریده چې البته ککړه هوا او یو شمیر نورې برخی هم دي چې د لشمانیا د عواملو په نوم یادېږي ستاسی په نظر مهم عوامل سدی خو یو اوریدون کده د پښتنه په واخلو بیا به رازو دی مسلې
ما مشکل نه دی وروره چې دا او داس نه چې جوړچای وکي او بیا او داس د سماتیزي نو دغه د پاره کې ډاکټر صاحب مشوره راکړي بس موږ به ډیر ځینې خوشاله شو او بل د نامه د وتلو څه نو ډاکټرې په حساب کې نو وتل چې شنو وي بیا دوه میاشتې دوا ورکړي دا دوا په ځای کې راوستای شي او که څوک نو
دا ګوت باندې نو ونیسي زای تراسې شدي کا دا وسره نو ونیسي.
ښه وروره، دغه پوښتنه خو له موضوع نه بهر ده، او ډاکټر صاحب که تاسو کومه مشوره ولرئ دغه ورور ته نو مهرباني وکړئ. خپرونه خو لشمنیات ته ځانګړې شوې ده.
خپرونه وروره لشمنیات ته یا کالدانی مریضې ته ځانګړې شوې ده، او ته دا پوښتنه چې وکړه هغه کېدای شي چې اړوند غني پوښتنه وکړي چې تاسو ته ځواب درکړي.
دوستانو یادونه کوم چې خبرونه نن ورځ لشمانیا یا کلدانی ته زنګړې شوې ده، او په خبرونه کې په کابل کې د انتانی روختون د کنټرول او کیفیت د برخې مسول ډاکټر فضل رحیم زازیر سره ملمه ده، او ساسي پوښتنې ځوابوي. منګه د لیکو شمیرې دی 0995513 بل شمیره ده 0992215. ډاکټر صاحب محترم، د لشمانیا عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
د لشمانیا څنګهنی عوامل هغه چې دي هغه ټوله په مملکت کې بې ثباتي ده، چې مخروبي ډېرې وي، زیاتره د مهاجرتونو په دې کې ډېر رول لري، چې هغه کسان چې فرزند دي په لشمانیا مصاب دي یا اخته دي هغه مهاجرت وکي او په خرابه مناطقو کې دوی ژوند وکي، دا یو عامل دی خوریدو د چې دلته لشمانیا ډیریږي. او بل دا چې صحي سیستم ضعیف وي، روغتیایي سیستم ضعیف وي، او عامه پوهاوی موجود نه وي په مملکت کې، هغه ځای کې لشمانیا ډیره خوروي. او مهمه مسله هم دا ده چې چاپیریال یا محیط وي هغه ناپاکه وي، ولې چې د خپله د لشمانیا غوماشې چې ده هغه په ناپاکه ساحو کې هغه اچي او مغزه کې نشونما کوي، نو دې خطر د چاپیریال پاکوالی په دې کې ډېر مهم ده.
ډېر ښه، وطن دوست صاحب په لیکه کې د پوښتنه
سلامونه همدارنګه د ستاسو سلامونه
کوم. علیکم السلام، مهرباني.
او ما دا که څنګه پوښتنه دا دا چې کله دا دا نه راخیږي درد کوي کني کوي، او دا پوښتنه دا دا چې دا چې شي پینز لري او کني لري دا پوښتنه.
دا دویمه پوښتنه بیا له سره مطرح کړي.
دا پاریز لري یعنی
څه پاریز
څه وینو غوښتنه خو دا لري او کوي نه کوي دا
پوښتنه. اها سم ده، دا دوه پوښتنه به له سره ځواب کړي. تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه. د هغه چې د لشمانیا دانه چې دا معمولا درد نه لري، که چې ته مونږ وګورو یو التهاب، د التهاب څلور علامې دي چې هغه درد ده، پړسوب ده، سوروالی ده او ګرمښت ده، ګرمۍ حرارت ده. نو په دې کې سوروالی موجود ده، پړسوب موجود ده، درد نه لري خو په څنګ کې خارښت لري او حرارت هم نه لري. دا یو مهمه
بل پښتنه د وطن دوست سپدا و چې کوم پرهیز لري کنه؟
او دا سه خاص پرهیز نه لري، صرف هغه چې د پوستکي لشمنیایي نو هغه باید د صابون او د مخریش مواد نه هغه وساتي، نور د سه خاص پرهیز په دې کې موجود نه ده.
بله ډاکټر صاحب، اکثره خلک د کلدانی له داغ نه زوريږي، څه باید وشي چې د کلدانی داغ په خپل وخت لمنځل شي؟
بهترینه وسیله یې په وخت درملنه ده، چې هغه څوک چې فرزند ده علایم په خپل پوستکي کې وګوري باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو قطعي تشخیص وشي او درملنه یې شروع شي.
ډېره مننه کوو. دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د کابل د انتانی روغتون د کنټرول او کیفیت د برخې مسول ډاکټر فضل رحیم زازی سره ملمه دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. د خبرونې دویمه برخه هم مه هېروئ، لومړی نیمایي هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. یادونه کوو چې ډاکټر صاحب په دویمه برخه کې ستاسو پوښتنې بیا هم ځواب کړي. که د لشمانیا په اړه کومه پوښتنه ولرئ ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 215 سلویخت، او بل شمیره ده 0995 8225 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولای شئ چې مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. خبرونه په سر کې د کلدانې د تاریخچه په اړه ډاکټر صاحب معلومات ورکړل او همدارنګه د دغې ناروغۍ د مهمو نښو نښانو په اړه. او ډاکټر صاحب محترم، په دغه 10 ثانیو کې چې وخت لرو، که دا هم راته ووایي چې کلدانې ناروغي اکثرا په کوم موسم کې ډېر پیدا کیږي؟ داسې ویل کیږي چې د هوا په ګرمېدو سره د کلدانې ناروغي هم زیاتیږي.
ډېره مننه. د کلدانې یا لشمانیا ناروغي چې ده، د حمل د اول نه نیولې تر میزان تر اخره پورې دا په اندیمیک ډول د انتشار لري. او بیا کېدای شي په نورو وختو کې چې وي هغه وخت د ریلپسي، خو اصلي ترانسمیشن یا اصلي انتقال دورې چې د یو کس نه بل ته لیږدول کیږي، هغه د حمل د میاشتې نه نیولې تر اخر د میزان پورې.
ښه دوستانو، د خبرونې دویمه برخه هم مه هیروئ. خبرونه بیا هم درته یادونه کوو چې کلدانې ناروغۍ ته ځانګړې شوې، تاسو سره هم که کومې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه